محمد شیبریم د ازادي راډیو د لاسو بجو د خبرونې د اوریدونکو هرکلی کوم. تر خبرونو وروسته به د دې تفصیل درکړو چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مأموریت تمدید شو. د خبرونو سرټکی امنیت شورا پر طالبانو شغ وکړ چې پراخ بنسټ حکومت جوړ کړي. د امریکا پوځوي چې نشته درې اونۍ مخکې سهوان په کابل کې ملکیان وشلې دي او د الجزایر پخوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه وفات شو. د خبرونو تفصیل د ملګرو ملتونو امنیت شورا په خپل پریکړه لیک کې له طالبانو وغوښتل چې پراخ بنسټه حکومت جوړ کړي، داسې حکومت چې پکې د ښځو بشپړ مساوي او معناداره ګډون خوندي شوی وي او بشري حقونه تر پښو لاندې شوي نه وي. امنیت شورا دا پریکړه لیک پرون په غوسه اکثریت تصویب کړ او پکې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي ماموریت یا یوناما د شپږو نورو میاشتو په مخه تمدید کړ. د امنیت شورا 15 غړیو په دې ډول طالبانو ته دا ښکاره پیغام ورکړ چې د دوی کارونه به له نږدې څاري. د امریکا د پوځ د مرکزی قمندانۍ مشر جنرال کنت مکینزی په کابل کې د لسو ملکیانو د وژنې په خاطر بخښنه وغوښته. جنرال مکینزی بیګا په خبري غونډه کې وویل چې د امریکا لخوا د اګست په 9 په کابل کې په یوه برید کې دا کسان وژل شوي.
تر لسو پورې ملکیان چې پکې اووه تنه ماشومان هم شامل وو په هغه تراژیک برید کې ووژل شول. سربیره پر دې موږ ته اوس جوته شوه چې دا لرې خبره ده چې موټر او هغه کسان چې وژل شوي له داعش خراسان څانګې سره کوم تړاو لرلی وي یا یې امریکا ته مستقیم ګواښ پېښ کړی وي. زه د وژل شوو کسانو کورنۍ او دوستانو ته د خپلې ژورې خواخوږۍ مراتب څرګندوم.
د امریکا لخوا د بي پیلوټ الوتکې په برید سره د یوې کورنۍ د لس غړي د کابل هوایي ډګر ته نږدې وژل شوي وو. د هغه ورځې بي چې امریکا له افغانستانه د خلکو په ایستلو بوخته وه او تر څنګ یې دا ګواښ هم شوی و چې د داعش لخوا ترهګریز برید شی وشي. د هند سرراعظم نریندر مودي وایي د افغانستان وروستیو تحولاتو د امنیت او سولې په څیر د سیمې لوی ننګونې لا رابرسیره کړې. مودي دا خبرې پرون د شانګهای سازمان په سرمشیزه کې چې د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې جوړه شوې وه وکړې.
زه باور لرم چې د دې سیمې لوی ننګونې له سولې، امنیت او د باور په کموالي تړلې دي. لوی علت یې هم د توندلارۍ زیاتېدل دي. د افغانستان وروستیو تحولاتو دا ننګونې لا راواضح کړې. شانګهای سازمان باید په دې موضوع د یو لومړیتوب په څیر کار وکړي.
بل لور ته د هند د ګاونډ پاکستان صدراعظم عمران خان بیا د شانګهای په غونډه کې له ټولو ګډونوالو وغوښتل چې په دې حساسو شرایطو کې له افغانستان سره ودرېږي. د شانګهای سازمان د سرمشیزه د اعلامیې په تصویب پای ته ورسېده چې پکې ګډونوالو هیوادونو له ترهګرۍ، توندلارۍ او مخدر موادو سره په مبارزې او د امنیتي همکاریو په دوام ټینګار وکړ. د راپورونو له مخې د شانګهای سازمان دې دور سرمشیزه کې د افغانستان په اړه واحد نظر نه دی ورکړل شوی. د قطر چارواکو په وینا له کابل 170 کسان پرون په چارتر الوتکه کې قطر ته ورسېدل. د رویټرز اژانس راپور له مخې په دوی کې د یو شمېر افغانانو ترڅنګ د متحده ایالاتونو، بلجیم، بریتانیا، کوریشیا، جرمني، هالند او ایټالیا اتباع شامل دي. د امریکا حکومت د اګست په وروستیو دوو اونیو کې شاوخوا 140,000 کسان له افغانستانه وویستل او بیا یې دا ماموریت د اګست په 1 پای ته ورسوه. له دې نیټې راوروسته دا درېیمه چارتر الوتکه ده چې له افغانستانه خلک بهر ته وړي. قطر له طالبانو سره دا موافقه کړې ده چې د هغو کسانو د تګ مخه به نه نیسي چې قانوني اسناد لري او غواړي چې له افغانستانه ووسي. د طالبان حکومت د ښځو چارو وزارت د دعوت ارشاد او امر بالمعروف او نهی عن المنکر په وزارت بدل کړ. رویټرز اژانس خبر ورکړ چې په کابل کې د ښځو چارو د وزارت پر ودانۍ د دعوت ارشاد او امر بالمعروف او نهی عن المنکر وزارت لوحه نصب شوې ده. بل لور ته د طالبانو د پوهنې وزارت په یو خبر پاڼه کې له هلکانو غوښتي دي چې سرلننه ښوونځیو ته لاړ شي. په دې خبر پاڼه کې ښوونځیو ته د نجونو د تګ خبره نه ده یاده شوې او دا نه ده څرګنده چې نجونې به کله ښوونځیو ته ځي. د نویمې میلادي لسیزې په دوهمه نیمایي کې د طالبانو د تیر واکمنۍ پر مهال نجونو د زده کړو اجازه نه لرله. طالبانو څه باندې یوه میاشت مخکې کابل ونیو. دوی ویلي دي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي. د روسیې د پارلمان یا دوما ټاکنې نن د دویمې ورځې په مخ روانې دي. دا انتخابات پرون پیل شول چې د کرملین لملاتړ برخمن واکمن ګوند پرې چار لري. د سیاسي مخالف الکسی نوالنی ګڼ ملګري او مخالف کاندیدان تر ډیره له کاندیدۍ محرومه شوي دي. د رایې اچونې په پیل سره د اپل او ګوګل له آنلاین پلورنځیو الکسی نوالنی ته د رای ورکونې ټول ځیرک اپلیکیشنونه تری تم شول. د نوالنی ملګرو دا کار یو فوقالعاده سیاسي سانسور بللی دی. د لوادا په نوم د یو خپلواک بنسټ لخوا ترسره شوې سروې شي چې اکثر روسان د پارلمان له چلند راضي نه دي. په نظر پوښتنو کې متحد روسیې ګوند ته د بې اعتنایۍ د کچې لوړوالی هم په ډاګه شوی دی. د الجزایر پخوانی ولسمشر عبدالعزیز بوتفلیقه د 40 کلونو په عمر ومړ. د الجزایر دولتي تلویزیون پرون دا خبر ورکړ. بوتفلیقه په 1999 کال کې د الجزایر ولسمشر شو او 40 کاله وروسته تر واکمنۍ پراخو مظاهرو اړ کړ چې استعفا وکړي. د افغانستان د 19 کلونو کرکټ ټیم بنګلاديش ته ماتې ورکړه. د دغو ټیمونو ترمنځ څلورمه یو ورځنۍ یا 500 لوبه پرون د بنګلاديش په سیل هیډ سټیډیوم کې وشوه چې پکې افغان ټیم 210 منډې وکړې او په ځواب کې ټول بنګلاديشي لوبغاړي په 191 منډو وسوسېدل. د افغانستان د کرکټ بورډ ویان فرید هوتک وایي
د افغانستان لسکرن څخه کم عمر لوبډلې د بنګلاديش لسکرن څخه کم عمر لوبډلې ته په 500 سیالۍ کې د 19 منډو په توپیر ماتې ورکړه. ټاکل شوې راتلونکې لوبه د دواړو هیوادونو ترمنځ روانه سپتمبر میاشتې په 19 نیټه ترسره شي.
د بنګلاديش او افغانستان د کرکټ د 19 کلونو څخه کم عمر ټیمونو د سپتمبر له 10 تر دې دمه څلور لوبې کړې چې درې لومړۍ یې سر په سر کوربه هیواد ګټلې دي. ازادي راډیو په منځنۍ سپه دولس شپږنوي په ټول افغانستان کې اوریده. ازادي راډیو د دې سات د خبرونې لوی برخه د سندرو میلمانه پروګرام ته ځانګړې شوې ده. هم مخکې تر دې چې د پروګرام ته ورشو د ورځې تاوده مسله به راواخلو او لومړی راپور. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یا یونما د شپږو میاشتو لپاره تمدید شو. امنیت شورا پرون په دې تړاو د ناروې او استونیا لخوا وړاندې شوې طرحه تصویب کړه. واشنگتن د امنیت شورا دا کار مهم بللی خو تر څنګ یې ټینګار کړی چې وسبه څاري. نور په دې راپور کې
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د تازه پریکړې له مخې به یونما د 2022 کال د مارچ تر 18 په افغانستان کې خپل کار ته دوام ورکړي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یونما د کار د دوام په تړاو ګډه طرحه د ناروې او استونیا استازیو امنیت شورا ته وړاندې کړه چې پرون جمعه د دې شورا ټولو 15 غړو مثبت رایه ورکړه. د یونما د کار د غځېدو تر پریکړې وروسته په ملګرو ملتونو کې د ناروې استازی مونا یول له ټولو مننه وکړه چې طرحه یې تصویب کړه او ویې ویل په دې سره به د بشري حقونو، میرمنو، سولې، امنیت او بشري مرستو په څیر د مهمو برخو لپاره د یونما پراخ ماموریت دوام پیدا کړي.
په دې سره شورا یو واحد پیغام ورکړ چې موږ په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د هڅو تر شا ولاړ یو. پریکړه لیک دا یقیني کوي چې د یونما پراخ او د انعطاف ور ماموریت دوام پیدا کولی شي. ماموریت به د بشري حقونو، د ملکیانو د خوندیتوب، سرغړونو او د ماشومانو د سوء استفادې په اړه د څارنې او راپور ورکولو کار ته دوام ورکړي.
Abuses against children.
سفیر مونا د یاد پریکړه لیک تصویب ورسته ته د ملکانو د لاسرسي او پټول برخلیک ټاکونکو برخو کې د خزو مساوي او با مفهوم ګډون لپاره مهم وباله. هغې د افغانستان وضعیت حساس وباله او وی ویل دا وضعیت به ماموریت لا پسې لننګونو سره مخ کوي خو په کار ده چې نړیواله ټولنه له افغانانو سره په هر ممکن لار ودرېږي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د جمعې ورځې په دې غونډه کې د امریکا سفیره لیندا توماس گرینفیلد هم د افغانستان له خلکو سره د امریکا د مرستو ډاډ ورکړ خو ویل چې وضعیت به هم څارل کیږي.
افغانستان ته د بشر دوستانه مرستو د تر ټولو لوی بسپنه ورکوونکي په توګه متحده ایالات په سیمه کې له نورو متحدینو سره د ملګرو ملتونو همغږۍ فعالیت ته متعهده دی چې پکې افغانانو ته د خوراکي موادو، خوندیتوب، سرپناه، ارینو، روغتیایی خدمتونو، اوبو، حفظ الصحه او نور ډیر مهمې بشری مرستې شاملې کی. د دې شپږ میاشتنی تمدید په جریان کې موږ د افغانستان د وضعیت په ځانګړي ډول د زیانمنونکو دلو پتراو له عمومي منشي څخه د راپورونو ترلاسه کولو ته سترګې پلاریو او دا چې ملګري ملتونه په خپل د خپل رول او د افغانستان د راتلونکي په اړه سپارښتنې لري.
in Afghanistan will look like.
دا اگست له 15مې راهیسې له کله چې طالبان په افغانستان کې واک ته رسېدلي د اروپایي ټولنې له استازولۍ رانیولې تر ټولو لویدیځو سفارتونو اکثر بهرني ډیپلوماتیک ماموریتونه ځنډیدلي دي. طالبانو د یوناما د کار د دوام او د امنیت شورا د غوښتنو په تړاو له هغې ډلې دا چې خلک باید خوندي وي، مرستو ته لاسرسی ولري او په ټولو برخو کې د ښځو مشارکت یقیني شي څه نه دي ویلي، خو څو ورځې مخکې له ملګرو ملتونو ځینې غوښتنې کړې وې. د سپتمبر په 15مه په کابل کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یا یوناما مشره ډیبرا لاین او د ملګرو ملتونو د سرمنشي مرستیال ګیلس میچود د طالبانو د کورونی چارو له سرپرست وزیر ملا سراج الدین حقانی سره وکتل. د راپورونو له مخې په دې ناسته کې د ملګرو ملتونو له استازو غوښتل شوي وو چې په افغانستان کې خپل ماموریت ته دوام ورکړي او تر څنګ یې د طالبانو مشران له تور لیسته وباسي.
د ازادي رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پوري په بیلابیلو ساتونو کې په لنډو څپو 25 یو دیرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. د کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي رادیو خبرونه په 2000 اویا 49 9000 470 ولزر 970 او 15000 نوي مندل شي.
اساجی راډو په منځنۍ سپه 12 شپښنوي په ټول افغانستان کې اوري. په روانه خبرونه کې وړاندې د سندرو میلمانه پروګرام درو، په دې پروګرام کې تاسو ته سندرې لرو. په هرات کې د مرتضی سمدی په نوم د یو خبريال د نیولو 12 ده او لا هم نوموړی د طالبانو له ملي امنیت سره بندي دی. د مرتضی سمدی کورنۍ اساجی راډو ته وویل چې تر اوسه نه دي توانېدلي چې هغه وګوري او طالبانو دوی ته ویلي چې سمدی روغ رمټ دی او ژر به خوشي شي. سمدی د سنبلې میاشتې په 14مه په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد د لاریون پر مهال ونیول شو. طالبانو ویلي سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولی دی. نور جزئیات په دې راپور کې.
د مرتضی سمدی د کورنۍ غړي لا هم د طالبان لولوري د هغه د آزادۍ په تمه ناست دي. د مرتضی سمدی ورور مصطفی وایي مور یې د دغه نیول سوي زوی لپاره هر ورځ اوښکې تویوي. د مرتضی کورنۍ لس ورځې کېږي چې له هغه هیڅ حال او احوال نه لري. د مرتضی د ورور په خبره طالبانو ورته ویلي چې ورور یې ښه دی او زر به له بنده آزاد سي.
مرتضی سمدی هنوز متاسفانه در بند است و آزاد نشده.
مرتضی لا هم بندی دی. موج او نس و کرای چاغ و گورو. یعنی د لیدو امکان نه و. خو له موږ سره ژمنه سی و چې هغه ښه دی او ژر به آزاد سي. خدا چې څومره د باور وړ خبره ده نه پوهېږم.
گپ طالبان ایره دیگه نمیفهمم. ولی اطمینان داده شده که مرتضی
مرتضی سمدی د سنبلې میاشتې په 14مه په هرات ولایت کې د یو لاریون پر مهال نیول سوی دی. طالبانو ویلي ښاغلی سمدی په دې لاریون کې د خلکو د هڅولو په تور نیولی دی. ښاغلی سمدی چې 21 کلن دی په دې وروستیو کې په هرات ولایت کې د طالبانو پر ضد د لاریونونو پر مهال عکسونو زیات مخاطبین موندلي و او ډېر لاس په لاس کېدل. نوموړی په هرات پوهنتون کې د سیاسي علومو پوهنځي په دریم صنف کې دی او له بېلابېلو رسنیو سره د عکاس او آزاد خبریال په توګه کار کوي. په هرات ولایت کې د طالبانو د والي مرستیال مولوي شیر احمد عمر ازادي راډیو ته وویل چې مرتضی به ډېر زر آزاد سي. په هرات ولایت کې د سنبلې په 14مه د ولایت مقام مخې ته لاریون وسه چې وروسته د طالبانو په ډزو و پاشل سه او په دې ډزو کې دوه لاریون کوونکي ووژل سول او څلور نور ټپیان سول. په خواله رسنیو د رسنیو ځینو فعالانو او خبریالانو د یو هشتګ په کارولو له طالبانو غوښتي چې مرتضی سمدی خوسی کړی. په هرات کې د یو خصوصي ټلویزیون خبریال شرف الدین کاکړ ازادي راډیو ته وویل چې د بیان او رسنیو ازادي نه باید په دې ډول کړنو محدود سي.
لکه چې حکومت بدل شوی او نوی حکومت راغلی معلومات لاسرسی څنګه سخت شوی دی او ډیری اداراتو کې مطبوعاتي مسؤول یا ویان نشته چې موږ وکولای شو د هغوی له لارې خپل ستونزې حل کړو. نو معلومات لاسرسی محدود شوی زموږ هیله د طالبانو څخه دا ده چې دوی ټول اداراتو ته مطبوعاتي مسؤولین وټاکي او د دغه مطبوعاتي مسؤولین له لارې د رسنیو ستونزې حل کړي.
بلخوا راپورونو له مخې له هغه وخته چې طالبان کابل ته ننوتلي له شلو زیات خبریالان د دغې ډلې له لوري نیول سوي، وهل، ډبول او ان ګواښل سوي دي. د دې ترڅنګ د بشري حقونو او رسنیو د څار بنسټونو